د څلور بجو د خبرونه ته شرغلاست. نن سیشن بده د مرغومی جدید د 14 د جنوري میاشتې دریمه د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو پیلوو. د کندهار شهر او سپین بولدک ولسوالي پر لار تیر شپنه وخت د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي چې ډیری شزي او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وایي په مړو کې دوی شزي او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یو شزه شامل ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی و، لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي و، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ لشپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پارا ولیدی. د اوکراین پاوز وای دروسیه پاوز په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکی اهدافو خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د اوکراین پاوز نن سیشن با په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون دروسیه پاوز پر کیو د تیرو لاسو میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو کې خپل لوري ته د پراخو ځانی تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وای دروسیه پاوز شپږ میزایل توغولي، 25 هوایی او د راکټ لانچرونو و او یا نورې حمله کړې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وای د میزایلو شپږ واړه حملو او ډیر شو هوایی حملو ملکی تاسیسات په نښه کړې دي. دغه دفتر وای د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړ سوی وویشت بی پیلوټ الوتکې چې د روسیې ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکوري کړې دي. د اسرائیل د ملي امنیت شیارخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتل چې الاقصی جماعت پکې دی. دا هغه سپیشل ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان په درنستر غورته ګوري. د اسرائیل ینت خبری ویب سایټ د بن گویر عکسونه هم خبرې کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحې په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د اپوزیشن مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداري ورکړي چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه شي تاوتریخوالي ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغ دی چارواکي او عیني شاهدان وایي د اشغال سوي لویدیز غاړي بیت لحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالي کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو ځلمکۍ وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دي ویلي. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنگی وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبریالانو په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. ده په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري، هغه څه چې ځینې کسان غیر واقعي بولي. د پاکستانی چارواکو د تازه تورونو او اندېښنو په اړه مرکه هم خبرووه.
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، کومه ډله چې حمایت کوله، هغه یوه مذهبي ډله وه، ایدیالوژیک ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلکو سره ملګري وو او د ایدیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل.
د کابل د اوسیدونکو پر دې ستونزې هم راپور اوري.
دا وا ډېرې بې کچې د دې مور مریضې د شبخانه ته بیا انده وا خپل مو ته دوی فائدہ نه کوي.
کندهار کې د انجی کرکیله زیاته شوی.
څه کال بیا هم په دې خطر کو چې دا د سیل وخت دی. دا روشو کې هلته دا کوي چې برخه شي. دا
د خبرونه په دوی منی مې کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت یو ور بیا ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد استعمال نه سي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي دا کار داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت موافقه کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د پاکستان پر ضد د افغان خاوري د کارول کېدو په اړه د پاکستاني حکومت د ادعا او دوام د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي ک څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي، خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستاني طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. خاغلی آصف تیره شپه د جیو نیوز په نوم له خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. پم دې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی. منصور احمد خان ویلي په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبيني پیدا کړه. خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیست او استدلال دا و چې لستر قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه دا ورکړي. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم لخپل شمنو په شاشول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو لجنجالي سیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللې. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي وو چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي وو چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد په خپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي وو چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوي رد کړي وي.
ومردل چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په اعلامیه کې ویلي د پاکستاني چارواکو له خوا د افغانستان په اړه ناسمې څرګندونې د تاسف وړ دي. غلي کلي د دوی حکومت هڅه کوي د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د اعلامیې په دوام راغلي پاکستان هم مسؤلیت لري چې د وضعیت د کابو کولو هڅه وکړي. زموږ همکار پر همدې مسلې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان د لپاره درلود پیغې کې ناکام شوی دی، او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د جنو نوو ستراتیژي د لاري وغواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې سلويکو کلونو کې چې ګټه رسولې و، ځان غنی کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ، دا ظلم غواړي چې دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دی، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو سلویښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایدیالوژیک ډله وه، د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګری وو او د ایدیالوژي پر بنا باندې دوی الته قدرت ته ورسېدل او اوس په خپل هغه ایدیالوژي دوی ته بلا ګرځېدل. دا نو زه فکر کوم چې د غندېخنې چې دوی وو سرګندوي له بده بخت دا په خپل دوی کړلې دي.
بله همدر چې تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د دغه ادعاګانو پایله بچوي
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرخه دی خواته چې میشتي دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو دوی الته په مبارزه کې په یو سنگر کې دوی سره وګفوګا برخه اخیستې ده. اوس کڅ هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حد پورې د ایسای په یا د پاکستانی استابلیشمنت په هغه طرحه او پلان باندې قدرت تر رسیدلې د منطقې او د نړۍ ځینی نور هیوادونو ورسره. لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حد پورې د دوی فکر یو دی نو په دې اساس باندې د دې په وړاندې باندې اقدام کې دل چې دینه شونی دي ځکه په خپل کچیرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدر چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په وسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه د منطقي هیوادونه کوم تشویش د افغانستان د وسنۍ حالاتو نه لري نو د دې تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده ځکه پاکستان په خپل د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا سلويختو کلونو کې په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وي هغه د هند کې فعالیت کاوه کې په افغانستان کې کاوه کې په ایران کې کاوه کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه نو دوه غو اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان د اداوي چې اوس یې لومړی وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه. زه فکر کوم دا بې ځای دي ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی نو د دوی دغه داوی تر ډیره حد پورې بې ځای دي. لیکن د نړۍ د نوري د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد وو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای شي. پاکستان کې د جنونو پر پانتونی زده کړو د طالبانو لوري لبندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پانتون وایي چې لزده کړو محروم محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمينه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون بنسټګر نور رحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه لونورو خصوصي پانتونونو سره په خبرو بوختي.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ پانتون نه وتړل د لوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې لزده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابرې وي. دغه پانتون بنسټ ایښودونکو او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي رو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. خغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په پانو کې موجود وي.
د پانتون له پورا اوس مو په قدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیایو. ویب ځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوم لیکنه سره د خپل اړوند رښتې او زکړو باړه غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پانتونو سره پاړیک کیو هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پانتون سره ملګری شي او یاد خپل پانتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د خوانځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هر کله کوي خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عقلي معیار ازادي رادیو ته وویل
د ما بعض هم سنفیان اکثریت مثلا بدخشان کوي تخار د ولایات په ولسوالیانو کوي هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي حتی برق نشته نو هغې څنګه کوي شغه ته لاسرسی پیدا کړي. خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسېږي آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارپو او په جمهوری نظام کې د پوهنی وزارت په خانای مرستیال صدیق پټمن لزدا کړو څخه د محروم خدینه ماسلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناشته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیه پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم او تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځي د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو او طالبانو نه دا هیله ده چې دوی د حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د لندۍ په نحوي شتمه په افغانستان کې د خځینه ماسلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپل واکمنۍ له پایله تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډیر محدودیتونه هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغه بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
دنی افغانان شکایت لري چې پر وخت وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د دوی په خبره د شو روغتیایي خدماتو د نشټوالي او د روزل سویو روغتیایي کارکونکو د کموالي له کبله د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر ناروغ لرونکو وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو او د روزل شویو روغتیایي پرسنل کمښت اندېښمن کړی دی. د کابل ښار اوسنکی احمد لوی میرمن لوی ونی رئیس په دولتي روغتون کې بستر او لډی روستونکو سره مخ ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
په زمستون اتاقای شفاخانه بسیار سرد است.
په دې جمله کې د روغتون خونې ډېر سړې دي. د ناروغانو سم درملنه نه کیږي. زمون ناروغ ښه کېدو پر ځای بدتر شي. په لوړ باید درملو نقصان خلو خو تاثیر نه کوي.
یو شمیر ناروغ لرونکو به شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټران کم دي او د ستونزې د لامل شوی چې د دوی د ناروغانو درملنه په خپل وخت ونه شي. د کابل ښار اوسنکی زبیولا ازادي رادیو ته ویل چې د خپل پلار د درملنې لپاره دولتي روغتون ته ورغلی وو، خو 15 ورځې وروسته ډاکټر سره د کتنې وخت ورکړل شو.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک از شفاخانه.
څو ورځې وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغوی موږ ته 45 ورځې وروسته ډاکټر سره د ملاقات وخت راکړ. زموږ په څیر پر لسګونو کسان په اوږدو لیکو کې د ډاکټر د معایناتو لپاره ولاړ وو. دا ډیره د خوشنۍ خبره ده. که په دې موده کې زه خپل پلار لاس ورکړم، بیا به ډاکټر او روغتون زما څه درد دوا کړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوي رامنځته کړې دي. دغه وزارت ویان شرف زمان ازادي رادیو ته ویل چې دوی یوازې په تیر کال کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د زیاتو پراخېدو په مخه 150 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي.
په ورځني شکل چې څومره ناروغان زموږ روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي، هغوی ته په وخت باندې درملنه ترسره کوي، روغتیایي خدمات ورته وړاندې کوي. ځین ناروغان داسې وي چې هغوی د او پی ډي ناروغان وي، یلته په پیډی کې لیدل کیږي او بیرته کورون تستنیږي. ځینې داسې ناروغان وي چې هغوی بستر ته اړتیا لري، زموږ په روغتي مراکزو کې په روغتونونو کې هغوی بستر کیږي، ولته روغتي خدمات ورته وړاندې کیږي. دا خبره فکر نه کوم که سمه وي یا هم د حقیقت په اساس باندې وي چې یو ناروغ دی ډیر شل ورځې معطل شي او بیا د روغتي خدمات ورته وړاندې شي. دا د حقیقت څخه لري خبره ده او کاملا اراده ومه.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تربیجلي واکمنۍ دوروسته د نورو افغان وګړو په ګډون د طبي برخې ډیرای کارکونکو هم هی واده وتلی دي. یو شمیر ناروغان وایي دا چې دوی پاسپورت او ویزه نه لري، آر دی چې په همدې وضعیت کې په افغانستان کې دننه درملنه وکړي. مخکې تر دې یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمیدو او ورته د خلکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غوښیست. په کندهار کې د انجی کرکیلی تالی ولتیا زیاته سوی ده. په کندهار کې کاروندګر چې تازه د انجی کرلو ته مخه کړې ده وایي چې انجی کم خوري غوړي او هم د اقتصاد لپاره و ګټور بوټای دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا چې پاسلی کې دا د مزیک سره زرجه
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیب جریب زمکه د انجی بوټی کرلی دی.
دغه کروندګر وایي په کندهار کې د انجی بوټي لا آب او هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. دغه په خبره دغه بوټي د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خو دونو بنه غواړي وس سش کال د پرسیل د خیر ان شاء الله چې موږ یې شته د دریم کال دی. سش کال بیا انبار په دې خطر کوچ دا سیل وخت دی دا رښتو کېلته دا کوي سه بره شش دا ور تقریبا یو کیلو یې د یو نیم سلو ډالر سنوي بیا در درو سو د در نیم سلو سو ډالر پرستا په دې کې بیا سپینو سره شي داستا ځینې خارجي تخمونه ځینې وطني تخمونه په دې خطر باندې فرق ډیر پکستا مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې په اصل کې دا د ځکه سره زرجه هم مثال کې وسړی خپل وسول لري چې کشیرجه په کور کې کشیرجه اته مثال شل بوټ کشیرجه د شل بوټ سره تقریبا 15000 افغاني اید د لاسه کولای شي.
انجه هنګ یان غوزه د افغانستان د غره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دغه بوټي تر کرلو ورسته په دریم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځنهو غولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونه سیبي. د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنج چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکړل شي او یا خلکو ته عامه پوهاوی له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره په اندازه باندې کښت کېدی په هغومره اندازه وخت او زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنج موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مسلان وایي د انجی بیل وړا او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سش کال 150 کیلو د انجی شیره پلازمینی کابل ته لیږلې چې له ارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې سي.
زموږ کوی انجی درلودل چې هغه په طبیعي ډول سره په دشتونو کې پیدا کېدل او بیا وروسته د دې ځای صادرېدل. نیک مرغه باید وایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجی چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالیو کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او په فنی ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته نو دا به انشاءالله شایسته محصول ولري او په ځمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار تر څنګ په زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کورنی بازار تر څنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کیږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یویشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 10000 اته 100 شپېته او 15000 شپږ سوه 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په درملتونونو کې بې کیفیت درمل خرڅیږي او ناروغان نه شکوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي اداره په ځینو درملتونونو کې د بې کیفیت درمل شتون تاییدوي خو وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
کابل میشتې د ګانو ډېر ستونزو ترڅنګ په درملتونونو کې له بې کیفیت درملو هم شکایت لري. یو شمیر کابل خاریان وایي که څه هم درمل د ډاکټرانو د نسخو له مخې اخلي خو د دوی په خبره ناروغان نه ښه کوي. د کابل ښار اوسیدونکی منصور
دوا ډېر بې کیفیت دي. مور مې مریضه دي شفاخانه ته بیا ان دوا اخلم ورته دوی فائدہ نه کوي. کاروبار نشته. کاروبار ورک دي. د دې خو څه چې ګټم دوا اخلم او موږ دولت نه دا خواهش لرو دوای بې کیفیت نه پرېږدي چې خلاصات کیږي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی بریالی هم ورته شکایت لري. وایي په داسې حال کې چې درمل بې کیفیت دي بیې هم لوړې شوې دي.
موږ مریض لرو
هر ورځ دوا پسې ګرځو نقصا اخلو دومره دوی دومره کته نه کی دا خاورې دي دا پودر دي دا شی دي کیفیت نه لري کیفیت پوین ده خلک ډیر پزور دي مونږ ډیر پزور یو دا مسئولین هم دومره توجه نه کی چې دا شی دي دا خود یو انسان د حیات لپاره ډیر مضر دي
دوی ادعا کوي چې د طالبان حکومت په درملتونونو کې د درملو د کیفیت څارنې او کنټرول ته پاملرنه نه کوي او د ټیټ کیفیت درملو د واردولو مخه نه نیسي د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره د دې په منلو سره چې دا ستونزه له هم په افغانستان کې شته وایي هیواد د بې کیفیت درملو د راواردولو او د درملتونونو له لارې د پلور د مخنیوي هڅې روانې دي د دې ادارې ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې ستونزې له پخوا څخه موجودې وي او تر یو بریده اوس هم شته موږ اوس پر یو نوي پلان کار کوو ټول هغه درمل چې زموږ د لابراتوارونو لخوا منفي ثابت شي زموږ د ټولنیزو پاڼو له لارې به رسنیو سره شریک شي تر څو هیوادوال هغه درمل چې منفي پایلې لري ونخلي
نوموړي دا هم ویل هڅې شوي چې د درملو د واردولو په برخه کې سوداګرو ته اسانتیا رامنځته شي او په دې برخه کې نور کار هم روان دی د یادونې ده چې ډیری افغانان خپل ناروغان د ښې درملنې په موخه نور هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته بیایي خو دا د هر چا د وس کار نه دی ځکه چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه ډیره لوړه شوې ده
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالی سړک درغولو چاري بشپړې سوې خلک ورته خوشاله دي
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سړک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته ویل شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نور لري او قرانې سیمه ده چې په خوای سړک نه درلوده ولسونه غنو ستونزو سره مخ وو د هغه په وینا چې شاوخوا درې میشتې وړاندې د سړک جوړولو چاري د خپل وسایلو او د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړي چې اوسې کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هواري شوي
دغه سرک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شلت دره د 10 کیلومتره سرک مو جوړ کړ الحمدلله دغه 1 میلیون ولک روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په سرها ولسونه دوسیږي دغه لار جوړ شول ور سره او دغه پیسې راته د ولایت مقام د طرف نه راکړل شوی دي
د خاغلی ماس په خبره چې د یاد سرک پر غوونه کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمينه هم برابر شوې و چې هر یو ته د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل د شولت وسیدونکو هم د سرک پر جوړېدا خوختي او وای سرک سره یې د 4 ساعتو مزل 1 ساعت تراکم شو مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبد الله مولوی صاحب د نورګل رسول امر بالمعروف محتسب ما مونږ ډیر کړهونه سره مخامخ او مونږ به غم او حادثه به نشو رسیدلې الیا به کوم مریض او هغه به هسپتال ته رسیدګي دا غینه کيده
ډیر تکلیفونه مونږ په دې په زیبان خندونه به زینب شپې بملار کې کېدل ما دیګر به روان شو ماستن به روسي یو بجه به روسي 2 بجه به روسي دل کنه کله به زیب ډیر تکلیفونه خوله به وکنه اوس مونږ د دې ډیر شکریا ادا کوم مونږ سره ډیر احسانات شوی دي مونږ به 3 غنټو کې رسیدلو او نیمه غنټه کې رسیدو مونږ آلته
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنۍ پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې په مرسته نوې سړک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنۍ او لری پرتو سیمو اوسیدونکو لا هم د سړکونو نشتون لامل ستونزو سره لاس او ګریوان دي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم موږ له طالبانو صدا ارزو ده صدا مکتبونه د شډو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټر نه یاره نو د مریضان بچيري وړو موږ سي ترسونه نه ولرو پانتونونه نه ولرو نو د زنانه ډاکټر به موږ لکه مکو نو موږ د ترتیا لرو له طالبانو ته موږ ارزو ده صدا مکتبونه خلاص کی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو سبندسوی د سیل کچې سمره کې نو دا به څوخ پالکې کې کار نه کوي په انټرنیټ کې موږ دم نه پیسې نه لرو سیمګه فیسبوک کې وګورو نو آزادی رادیو په سیمو ډیر خپای او د کچې سمره کې نو غوازی آزادی رادیو چې موږ غږی تر خلکو پورې رسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سردار محمد قلمیا د علمن ولایت تر دالو لسوالي ستاسو د پیغام د فرزم محترم المرش د هلمند ولایت پر دالی ولسوالی کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بیسیم بلایت شبکې کار نه کوي. نو موږ هیله دا ده چې موږ راخت بوډ پورې چارواکو پر ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه زابل د ولایت فکی افغان د ولسوالی اوسیدونکی یم. زما له د طالبانو صدا ارزو ده چې دوی دې ته ولې نه ګوري. دا په افغانیانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کېږي. له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانیانو څه ګناه ده؟ د رایت په دې کې څه ګناه ده؟ نه طالبان یې غور کوي، نه یو د بل چا ناره اوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د دا افغانیانو غږ واوري.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته غوږ یست. په څو شیبو کې دوه اونیز د پروګرامونو اوریدلی سي. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تیر شپنه وخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیارلس نور ټپیان سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل سوی وو، لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پاره ولیدی. د اوکراین پاوز وای د روسیې پاوز په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي اهدافو خپل بریدونو ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز نن سېشن به په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون د روسیې پاوز پر کیو د تیرو لاسو میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو کې خپل لوري ته د پراخو ځاني تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وای د روسیې پاوز شپږ میزایل توغولي، دو پنځوس هوایی او د راکټ لانچرونو و اویا نورې حملې کړي دي. د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وایي د میزایلو شپږ واړه حملو او دیرشو هوایی حملو ملکي تاسیسات په نښه کړي دي. دغه دفتر وایي د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړې سوې وویشت بې پیلوټ الوتکې چې د روسیې ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکوري کړي دي. د اسرائیل د ملي امنیت شیارخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتله چې الاقصی جومات پکې دی. دا هغه سپیشل ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان په درنسترګ ورته ګوري. د اسرائیل ینت خبری ویب سایټ د بن گویر عکسونه هم خبره کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحه په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د اپوزیشن مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداري ورکړي چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه شي تاوتریخوالی ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغدي چارواکي او عیني شاهدان وایي د اشغال سوي لویدیز غاړي بیت لحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالی کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو ځلمکۍ وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبري کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبري اعلانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبري نه دي سوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ان بدلی زبدلی جته دښمنه د خواخیګانی دښمنه سولې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سول او خیګان سره دښمن سول تا یورګانو سره داسې دښمن سول
بدل دی واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله په بدل واده غواده ته وایي چې دوه کورنۍ خپل زامنو ته خپل لونه بدلوي یعنی خور د ورندارې په بدل کې ودیږي خو د خلکو په وینا ډیری وخت به دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري که یوه خوا لک هم نارامه وي هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي د کابل اوسیدونکي زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل دی واده بدې پایلې راته وایي
تاسو دې بدل پاره چې ویلې د موږ په کورنۍ کې بدل شوی د مخ خپل بنځي بنځي بدل شوی دي اته هغه خور ورور د سي رسیدلې هغه بدلی چې یو دی بل سره تر چړو رسیدلې دي تر وهلو تر زغلولو رسیدلې یو په بل وهل کړي دي یو بل سره دي دښمنۍ اوس د سي شوی دي خور ورور یو بل ته دښمن دي ان بدلی ز بدلی دې ته دښمنه ده خواخیګانی دښمنه سولې پلرونه دښمن سو یو دی بل ورونه دښمن سول او خیګان سره دښمن سوله تا یورګانو سره داسې دښمن سوله نو د بدل خو همدغه عوامل دي څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي زوی ته ښځه پې کوي دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجوي نو دغه عواقب وایي همدغه ده چې دوه دانې بدلي چې د هغو په کات کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه زه دلته کوم او زه له دې جوړه مال ته یې کوم د بدلي زو دا کار ده چې یو له بل سره یو وړه معامله یو وړه خبره ډیره غټه یو بل ته په زړه جوړه نه یو بل ته سپکې سپورې وایي یو په بل پسې یې کوي نو هغه دغه پیښیږي چې کره کره غټیږي غټیږي د دوو خورو ترمنځ غټ غټ تاوتریخوالي رامنځته کیږي
د بدل دی واده پاکله خلک بیلابیلې ترخې کیسې لري داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بیلیږي هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي
بدل ډیر بد رواج ده بدل کې باید څکله څوک خپله لور ورنه کړي دی بدل په مقابل کې ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلې دي چې ډېرې مشکلات یې راولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دا غ خپل انګور سره ورته کړنی وکي ورته مال وکي ځکه چې دا خو وای بدل د نو از مال لور سره د سکیږي نو به تم دا سی وکي مثلا کاغه څو شپې کې د تم ایته به مم دومره شپې کې کاغه ته جامع اخلي دې ته مخلي یعنی یو دی بل په هغه کې سوازي دوی هڅه دا ډیر بد رواج ده خپل ته په کلی کې زمونږه ایو انجلیم د سپه په بدل کې ورکړه لاغوی دی ولور ډیر غوښته ترې بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې نشوي پوره کولای چې دغه ولور ورکړي بیا اندغه خلکو ته ویل چې سمه د تاسو ته دومره پیسې نه سره کولای موږ ته لور راکړي نو ډیر کوچنی لوري دی 1500 کلو لوري ورکړه د پیسو مقابل کې بیا نو چې کله واده کړل ارته به ظلم به چې لګې سره کاوه د سره مو ورته هم داسې ظلمونه کول ځکه وای دا خو نو بدل ده وای که څه زما له لور سره کوي موږ به هم دوی سره کوو یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده ډېر خراب ژوند دی ده په ژوند کې خوشحاله نه دي ډېرې ناراضه دي او همدغسې ډېرې پیښې شوي دي موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي خبره طلاق ته ورسېږي نو موږ دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي ځکه چې وایي دا بدل ده وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه زه هم باید تا ته طلاق ورکړم نو ډېره بده رواج ده دا رواجونه باید ونیسي
کله خو داسې هم کېږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان بیا چې واده کېږي هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي له سختیو سره مخ کېږي د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په اکله وایي
دغه د بدل موضوع چې کومه ده دغه په اطرافي سیمو کلو بانډو کې ډېره زیاته ده ما په خپلو سترګو کتل چې دلته یوه کورنۍ ده البته ډېر ځایونو کې دغه کار کېږي خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده دې سره چې موږ ټول زوریږو دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ نو دا یو هلک او یو جنۍ هلک زلمی او جنۍ پیغله او دا بله چې وه نو واړه و دا دوه نفرې دوی بدل وکړه. چې کله دوی بدل وکړه دا څوک چې غټ و دا هلک او جنۍ دوی چې کله واده وکړه دوی سره دا واړه چې کوم و د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور دوی واړه ول. نو دوی دواړه خو غټ و دوی واده وکړه. کله چې واده وکړه دا دوه ماشومان چې دوی دوی هم واده شو دوی هم واده وکړه. ځکه مشرانو ویلې چې دا بدل موضوع ده او سبا کوم خبره نه شي ځکه موږ پښتانه یو غیرت لرو. نو پښتانه خو دې بې ځای غیرت خوړلی دي. نو کله چې دوی واده وکړه دا واړه چې کوم دوی ته هم واده وکړه. کله چې دوی واده وکړه دغه جنۍ چې کله واده شوله لاړله دا خو واړه جنۍ و دا نو په څه پوهېدله. دا بېرته په سبا چې و اول خو چې واده و ډېر بد وضعیت کې وژړلې. حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې خفه و ورته. کله چې واده کړه په سبا باندې راغله خپل پلار کره. کله چې پلار کره راغله هغه خلک چې و بېرته ورپسې راغلل دی پسې او په وهلو باندې په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته وړله. حتی مور پلار ته یې بعدې خبرې وکړلې چې دا کومه سې لور دې روزلې ده. دوی ته یې نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو پوهېږي یا نه پوهېږي دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي. نو کله چې دا وړله هلته یې ووهله ډېر بد وضعیت کې وه. په بله ورځ باندې چې و دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله بند به یې ساتله چې یعنې دا لاړه نه شي. بیا یې راوستله راوستل بیا چې و دا جنۍ بېرته ووتله بیا راغلله خپل پلار کره. بیا چې راغلله بیا ورپسې راغله بیا یې ووهله وټکوله. یعنې هغه دوه چې کوم و هغه هلک و جنۍ غټان هغوی چې کله واده وکړه د هغوی ښه ژوند جوړ و. کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله د دې دوه نورو چې ښه ژوند یې جوړ و د دوی ژوند هم که څه هم واده یې په مینه کړی و خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو. نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده. د دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي. نو دای په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي یا هلته چې وړي هلته یې وهي یو لاس خپه یې کله ماتوي هلته دا قید ساتي بندي ساتي. نو د دغه له امله دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو. نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي.
د کندهار اوسیدونکي شازیه به وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوې زیږیدلې ماشوم هم په بدل کې ورکوي.
بدل ډیره یو مشهور موضوع ده خصوصا په پښتنو ټولنه کې ختیځو جنوبي ولایتونو کې. د دوی لپاره یو نوې دود ګرځېدلې دی. مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي بیا یو ورور بل ته وایي که زما لور پیدا سوزي تاسو په مخې در کوم یا په بدل کې در کوم. ان هغه پیدا سوي هم نه وي. بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسي نیولی دوی یو داسې یو حالت کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي پنځلس کال انداز پیش ما لیدلې دي. زه کله یوم د کندهار ژړی ولسوالی ته هلته زموږ یو سروې وه. یو انجلۍ د پنځه کلن انجلۍ یې پنځه ویشت کلن هلک ته نامزاده کړې وه یا ورکړې وه په بدل کې. مخکې له دې څخه دا هلک خپله خور یې د هغې انجلۍ ورور ته ورکړې وه. هغه مړه سوې وه. خدای پېښه وه سیلاب راغلی په سیلاب کې هغه ماشومه وه هغه مړه سوې وه. دوی ورته ویلي وه چې ته زموږ ښځه مړه کړې ده موږ په بدل کې څه څخه ښځه غواړو. نو بیا هغوی خپله لور ورکړې وه د پنځه کلنه ماشومه چې پیدا سوې وه دستي یې ورکړې وه. نو هلک پنځه ویشت کلن و د انجلۍ پنځه کلنه وه. نو دوی ورته وویل چې دا به مثال اوس دومره کوچنۍ ده د هلک د پنځه ویشت کال د نجلۍ چې دته غټیږي تاسې ورکوئ دا خو د دواړو ژوند خرابیږي. دوی ورته وویل وایي هلک ویلی چې زه تر هغه وخته پورې بل واده کوم تر څو پورې چې د نجلۍ ما دپاره غټیږي. نو داسې ډېرې پېښې شته په خصوصا پښتنو ټولنه کې. بدل موضوع یو عنعنوي موضوع ده بیخي چې زه اوس درته وایم په اوسني نظام کې دومره ډېره سوی دومره ډېره سوی ده. همدا اوس د اوسني نظام ځینې داسې کسان دي دا موضوع ډېره ګرمه ده.
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې هم کار کړی دی. د نوموړې په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلې چې د بدل د واده له وجې بې شمېر ستونزې رامنځته شوې وي.
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده. کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي یعنی بدل کوي. او دا بدل نو حتمان هیڅکله دوه انسانان په یو فکر نه وي. دواړه مثلا کېدی شي هوښیاري نه وي کېدی شي دواړو کورونو اقتصاد او رقم نه وي. نو حتمان که وای خوشحاله وي بله به خفه وي. متاسفانه دا کیسونه به داس کېږي چې دا خوشحاله هم د خفه د لاسه خفه کېږي. ډېر داس کیسونه زما چې په بشري حقوقو کمیسیون کې کار کړی دی ډېر داس کیسونه ما لیدلي چې خوشحاله هم بې ځای پلار کار ناست وي د خفه هم بې ځای خپل پلار کار ناست وي. اولادونه بې شارکان بې سرنوشت دی په کلونو کلونو کورونه وران وي. نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بد او دغه شان کې خپله خور لورنه کې کوشش وکړي چې خپل وایي داسې وکړي چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې مقابل کې بېرته بله جنۍ کور ته رانه ولي دا شاین دي چې مثلا په دې ټولنه کې لاوس د ناور دونو او په شکل پات کې پزما په نظر باندې دې نتیجې خنوي.
د اسلام له نظر هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان نستونز او لانجو سره مخ کوي کولې منه دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نور الله کوثر څخه اورو.
د اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل سي او مهر په منځ کې نه دي ته حرام وایي او جایز نه ده او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د افغانستان کې یو ته لور ورکي یا بل لور ورکي یا دغه خور وکي دغه خور وکي یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده ولې خه کار نه ده. دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې خزې کې ظلم وسی په بل باندې ظلم کیږي، که یوې خزې باندې بن راشي د بل باندې قصدن راولي، نو دا یو ظالمانه معامله ده. شریعت داسې معاملو ته خنه وایي. کولای شي چې دوستی مشترکه یوې خانه دوستی بل خانه دوستی داسې مشکل نه ده، ولې دا چې اوس د افغانستان کې بدل انتقامي بڑا اخیستې ده، نو دې ته موږ مشوره نه ورکو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم خنه بول دي، عواقب د شریعت لحاظ ناوړی عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ لګن ستونزو سره مخ کېبل شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 44 شپږ سوه یو. دا باندې نه خبرونه تر بیا هي چاري.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. اله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدر منو دوستانو، دا ونې د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی افغان حقوق او عبدالسبحان مسبا. مسبا صاحب، کچېری اداره ته وایي چې زورونه یعنی څه؟
زیاته مهربانی. ګوري، زورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي. او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي زورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بې احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو، زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یو ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې زورونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده، او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په دغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې ترڅنګ بي سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دای تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا د فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مسپاسې کڅنګه؟
طبعا د زوراوو او د ازار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډیر په خوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بنه ورکړی دا ورته، یعنی ازار او اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زوربونه دا ټول په جرم یو ګڼل ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم لغوی نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې، او د واده د رضایت په کنوانسیون کې، او د ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطح باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي، د بشر د حقوقو کومه شورا چې د په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موارد باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده، او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د اندغه شرعي احکامونه پرانا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده، او د اساسي قانون په څلورشتمه ماده کې ور باندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، ازادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره یا دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده، او پا دی قانون که پتسلی رشته مماده که دسی بحث راغلی چی که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، دی ویلو پا وسته وسی، دی حرکت پا وسته وسی، دی لیکن پا وسته وسی، چه دیگه یا هم نامشروع گفتنه وسی، چه دیگه موجب بانده دی خزی او ماشوم شخصیت او کرامت ده صدمه ورسه، یا هم دی دار او ناامنه عامل چی، یا هم روحی او جسمی فشارون نوارد چی، چه دیگه پا واسطه بانده دی اجتماعی محدودیتون سر مخامخ شی، پا انزوا که راشی، نو دا جرم ګڼلای دا د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي، که چیرته درس حرکات را منځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کی او د عدالت غوښتنه
مسبا صاحب که پیوی ټولنه کې خزی او ماشومان زبرول کیږي، یعنی زبرونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
ښه، لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتو قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سره دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او که چېرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې دی دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کینی، نو دا طبعا د محرومیت د آزادۍ ده، د کاغه د کار آزادی ده او کلی نور حقوقو محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتی ده، او په هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتی کیږي، طبعا په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مسپاس په تچ پی وی ټولنه کې خزیا او ماشومان ونه زبرول شي، یعنی د زبرونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
خا د زبرونو د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکن دي. یو خو حقوقي مبارزه ده چې کچیرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عدالانه توګه. د دې تر څنګ د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیاته شي. د ملایمو مان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په بانډو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډېر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د زورونې موضوع راکمېدای شي.
ډېره زیاته مننه کوو کور ودان مسباسب.
الله تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو دی عبد سبحان مصباح افغان حقوق پو خبری دی خزو او ماشومانو دی زبرون پا عرب آوریدی دعوات دی ونی دی اساسی او بشری حقون خبرونه شتاس دا مدالی کرده تربیه چی دی خیر پا نور خبرونه کستاس پا حضور که از ریگو دست طول پلوی اللاس بارو خبخت بلاری.
زمانی نا زمانی نا زمانی نا زمانی نا زمانی نا